د سهار 5 بجې شوې. احمد شبریم د سجره ډوب سارنی خبري مجله کې مو هر کله کوم. د دې سات مهم خبرونه. د طالبانو د اطلاعات او کلتور سرپرست وزیر مولا خیر الله خیر خاوی رسنۍ دی له اصول سره سمې د ټولنې د پرمختګ لپاره خبرونه وکړي. د طالبانو تر ولکې لاندې رسنیو راپور ورکړی چې نوموړي دغه څرګندوري پروند وزارتونو خپلواکو ادارو ویندویانو او د رسنیو له مسؤلانو سره د همغږي غونډې کړي دي. د طالبانو دغه سرپرست وزیر د رسنیو لپاره د اصول سپارښتنه داسې وخت کړي چې څکم درې نیم کاله مخکې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته پر رسنیو ډول ډول محدودیتونه لګول شوي دي. د بیان د ازادي کور پلندې میاشت کې ویلي وو په تیرو دریو کلونو کې له درې سو ډیر رسنۍ تړل شوي، نوي سلنه شزینه خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړي او طالبانو د رسنیو لپاره یوشت سخت محدودیتونه وضع کړي دي. خو طالبان وای رسنۍ د اسلامي شریعت او افغاني اصولو په چوکاټ کې آزادانه فعالیت لري. د بریتانیا حکومت په افغانستان کې د ځمکنیو ماینونو د پاکولو له پروګرام سره سباندې درې میلیونه او شپږ سوه زره ډالر مرسته وکړه. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه اعلامیه کې وویل د هیلو ټراست مؤسسې دا تمویل به د ماینونو او نورو ناوچاو د مهماتو د شنډولو او پاکولو له پروګرام سره کومک وکړي. د اعلامیې له مخې له دې سره به هیلو ټراست مؤسسه وکړی شي چې د 2016 کال تر مارچ پورې د ماین پاکۍ هڅو ته دوام ورکړي. تر دې مخکې د ایم ډی سی په نوم د ماین پاکۍ مؤسسې مشر شهاب الدین حکیمي ازادي راډیو ته ویلي وو تر دریو کلونو زیاته موده کې شي چې له سیاسي تحولاتو وروسته د ماین پاکۍ د چارو تمویل 80% درول شوی دی. د ماین پاکۍ دغې مؤسسې ویلي د ماینونو او ناچاو د مهماتو چاودنې په افغانستان کې هر میاشت تر 80 زیاتو کسانو ته مرشوب لاړوي. د عراق د بهرنیو چارو وزیر وایي د سوریې په شمال کې پر کورد ځواکونو د ترکیه هوایي حملې شای خطرناکې وي. فواد حسین پرون په داویس کې د اقتصادي نړیوال فورم غونډې ته ویلي چې دغه حملې به عراق ته د سوریې له شمال څخه د نورو کسانو د کډوالۍ سبب شي. د ترکیې حکومت هغو کورد وسلوالو ته چې د سوریې په شمال کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر خلاف په پوځي عملیاتو کې له امریکا سره همکاري کړې د ترستانو په سترګه ګوري. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر پرون بیروت ته ولاړ چې د لبنان له نوي مشرتابه سره پر ځینو مسایلو خبرې وکړي. دا څه باندې لس کاله وروسته لومړی ځل دی چې لبنان ته د سعودي عربستان یو لوړ رتبه ډیپلومات سفر کوي. د لبنان چارواکي له مندي له څو کلن اقتصادي رکود دغه راست د اسرائیل او حزب الله ترمنځ له جګړې وروسته د بیا رغونې لپاره د خلیج د شتمنو هیوادونو مالی مرستې جلب کړي. بیروت ته د سعودي عربستان د بهرنیو چارو د وزیر فیصل بن فرحان د رسیدو خبر پرون د لبنان ملي خبري آژانس ورکړ. هغه به د لبنان له نوي غوره شوي ولسمشر جوزف اون سره هم وګوري چې ګمان کېږي ریاض د کاندیداتوري سخت ملاتړ کاوه. د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی وای په سومالیا کې د افریقایي اتحادیې په نوي ماموریت کې د مصر د پوځي ځواکونو ګډون هیڅ هیواد ته خطر نه دی پیش کړی. السیسی پرون پنځشنبه په قاهره کې د سومالیا له ولسمشر حسن شیخ محمود سره تر کتنې وروسته دا خبره وکړه. مصر د 2023 کال په وروستیو کې اعلان کړی و چې د افریقایي اتحادیې په دغه ماموریت کې به چې په سومالیا کې به وي مصري ځواکونه د سوله ساتنې په ماموریت کې برخه واخلي. ویل شوی د مصر پوځیان د شباب په څیر د افراطي ډلو په وړاندې په پوځي مبارزه کې هم برخه لري. دا سجر رادیو سهارنۍ خبری مجله په منځنۍ صفه 2.5 په ټول افغانستان کې اوري. په دې خبرونه کې د نړیوالې جزایي محکمې د حکم په اړه چې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخندزاده د نیولو امر یې کړی غبرګونونه لرو.
د هغوی پریکړه د هغوی اقدام معلومدار چې ډېر قوي عواقب لري.
په کندهار کې مو د درملو فابریکو ته ورولو.
دلته تقریبا 22 کلمه تر اوسه پورې تولید موږ لرو.
په دغه ولایت کې دوه نورې فابریکې هم شته چې ټولې په لسګونو ډول درمل جوړوي. ستونزې څه دي؟ غوښتنې څه دي؟ پرې خبرونه کې به په تفصیل واوري. نن د زده کړو نړیواله ورځ ده.
یو تعلیمي محرومیت دی، همدارنګه رواني ستونزې هم موږ ته پیدا شوې دي چې د بې باورۍ احساس دی، غم دی.
په نړیوالو موضوعاتو کې مو د امریکا په متحده ایالاتونو کې د سوریا عربستان د میلیارډونو ډالرو د پانګونې لښمنې خبرو. تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ګڼو بنسټونو او چارواکو د نړیوالې جزایی محکمې د تازه حکم په باب عکس العمل شولې دی. دغه محکمې پرون د طالبانو د مشر ملا هبت الله خونزاده او د طالبانو د ستر محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د نیولو د حکم درخواست صادر کړ. د نړیوالې جزایی محکمې یا آی سی سی مخکښ څارنوال د حکم د اعلان پر مهال وویل د طالبانو دغه مشان د بشریت پر خلاف په جنایتونو او د جنسیت پر اساس په ځورونو کې لاس لري. د طالبانو حکومت لا دغه حکم په باب رسمن څه نه دی ویلي. تفصیل په دې راپور کې
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي راپور ورکون کې ریچارډ بنت د نړیوالې جزایی محکمې پرونی حکم په افغانستان کې د حساب ورکولو پر لوري یو مهم ګام بللی دی. بنت پر خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر لیکلی چې دا حکم به د طالبانو مشرانو ته یو قوي پیغام ورکړي چې د ناوړه جنایتونو په وړاندې عدالت پلی کیږي. د هغه په وینا دا حکم افغانانو ته هم پیغام ورکوي چې حقونه به یې د چا نه هیریږي. د رواداری په نوم د بشري حقوقو د یو بنسټ مشر شهرزاد اکبر په دې اړه ازادي راډیو ته ویلي چې تر لسیزو بې عدالتۍ وروسته دا د عدالت لپاره یو مهم ګام دی.
یک ګام بسیار کلان است. ما با بش از
دستر ګام دی په افغانستان کې لڅبان دي پنځو لسیزو د بیا عدالتۍ او د مافیات له کلتور سره مخامخ وو. دا چې نړیوالې جزایی محکمې دا پریکړه وکړه دا لڅو اړخونو مهمه ده. یو دا چې محکمې د افغانستان په باب پریکړه کړې، دویمه دا چې د جنسیتي تعبیض په باب پریکړه کړې چې لومړی وار دی داسې و پریکړه کیږي. د نړۍ په نورو برخو کې هم چې د جنسیت لمخې ځورونې کیږي ورڅخه استفاده کیدای شي.
د بشری حقوقو د څار سازمان هم دغه حکم په عکس العمل کې پر خپل ایکس پاڼه لیکلی په اصل کې چې په افغانستان کې عدالت نشته د نړیوالې جزایی محکمې حکم د حساب ورکولو لپاره اساسي لار پرانیزي. دغه بنسټ ویلي حکومتونه باید په عامه د نړیوالې جزایی محکمې یا آی سی سی د دغه خپلواک ماموریت ملاتړ وکړي. په دغه بنسټ کې د افغانستان د برخې یوې څېړونکې فرشتې عباسی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
دا یو لوی لاسترولنه او پرمختګ دی. د دې ښکارندوی کوي چې که څه هم د عدالت لار اوږده ده خو په مخ کې مو ده. څوک چې جدي جرمونه او له بشري حقونو سرغړونه کوي یوه ورځ ورسره حساب کتاب کیږي. هیله مو ده چې تر دې وروسته هم د محکمې څېړنې دوام ومومي او پراختیا ورکړل شي. د داعش په ګډون هغه نړیوال ځواکونه چې په افغانستان کې په جنګي جرمونو تورن دي د هغوی په باب هم څېړنه وسي.
په ملګری ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولي په دې با په ویلامیا کې ویلي افغان شوزو او انجونو بي ساري کړهونه غاللي د زده کړې او کار له حق څخه به برخې سوي، ژغې چوب سوي، بندې سوي او لامه ژوند څخه ایستل سوي او دا کړنې د روم اساس نامې لمخې د ظلم او نور جنایتونو څرګندې بیلګې ګڼل کېدای شي. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات له ازادي راډیو سره په خبرو کې د نړیوالې جزایی محکمې تازه حکم پر طالبانو د فشار راوستلو لپاره مهم وباله.
معلومدار یو ډیر با اعتبار معتبر بین المللي نهاد ده. د هغوی پریکړه د هغوی اقدام معلومدار چې ډیر قوي عواقب لري، اما مشکل دا دی چې متاسفانه دا بین المللي محاکم تر یو قوي تاثیر لاندې ده، یعنی د بین المللي سیاست تر تاثیر لاندې دی. دا دواړه محکمې چې دي آی سی سی و آی جی سی، مگر د طالبانو دپاره دا یو لوی ګواښ یو لوی اخطار ده.
نړیوال جزایی محکمه یا آی سی سی د طالبانو د عمومي مشر ملا هبت الله خونزاده او د طالبانو د ستر محکمه د رئیس عبدالحکیم حقانی د نیولو حکم صادر کړ. د محکمې مخکښ څارنوال کریم خان پرون په یو کانفرنس کې د حکم د اعلان پر مهال وویل د طالبانو دغه مشران د بشریت پر خلاف په جنایتونو او د جنسیت پر اساس په ځورونو کې لاس لري. کریم خان وویل دا ډول حکمونه دا تثبیتوي چې افغان ښځې او نجونې دغه راز د جنسیت بدلو ټولنه د طالبانو له بېساري او دوامداره ځورونې او جبر سره مخامخ دي. دا لومړی ځل دی چې نړیواله جزایی محکمه د طالبانو د هغو مشرانو په باب چې په بهرنیو سفرونو چندان نه ځي دا ډول حکم صادروي. د ښځو او نجونو د حقونو فعالانو د نړیوالې جزایی محکمې د دغه حکم هرکلی کړی او پر طالبانو یې د نورو فشارونو غښتنه کړې ده. څه کم درې نیم کاله کېږي چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې چې په دې موده کې نجونې تر شپږم ټولګي پورته له نور تعلیم منع کړې او د دوی پر مخ یې د پوهنتونونو دروازې هم تړلې دي. ښځې لا هم عمومي حمامونو، پارکونو او ورزشي کلبونو ته نسي تلی او له محرم پرته له اوږده سفرونو هم راګرځول سوي دي. طالبانو په وروستي مورد کې په طبي انسټیټیوټونو کې هم د ښځو او نجونو تخصصي زده کړې منع اعلان کړې چې دې فرمان یې سخت عکس العملونه وپارول. له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ
دا ساجر رو په دې سارنی خبري مجله کې مو دغه شیبه کندهار ته ورولو. په کندهار کې د درملو جوړولو صنعت د دې ولایت د صنعت او معدن خونی مسولین وای چې په کندهار کې درې لوی د درمل جوړولو فابریکې فعال دي چې شاوخوا 200 ډوله درمل تولیدوي او د کندهار ترڅنګ نورو ولایتونو ته هم صادریږي. د فابریکو مسولین ټینګار کوي که منظمه برېښنا ورکړل شي او خام مواد په اسانۍ وارد کړی شي نو د درملو تولید به نور هم زیات شي او ان بهرنیو هیوادونو ته به هم صادر کړي. تفصیل په دې راپور کې.
دا په کندهار کې د درملو جوړولو یو فابریکا د چی شاوخوا یو کال وړاندې د 3 میلیون ډالر په لګښت جوړه شوې ده. دا فابریکا اوس مهال 22 ډوله درمل تولیدوي او په لسکونو کسانو ته د کار زمينه برابره کړې ده. د فابریکې مسول حکمت الله وايي دوی هر ورځ 1500 بوتله شربت تولیدوي.
دلته تقریبا 22 کلمه تر اوسه پورې تولید موږ لرو او د افغانستان څلور دیش ولایتو ته استول کیږي. دواوی چې موږ پروډکټونه چې دي عمده شان دي، مثلا په دې کې انټي اسیدونه دي، ملټي ویټامین دي، پاراستامولونه دي، دا یو څو کلمه تر اوسه پورې تولیدات لرو او نورم پرمختګ ورکو میده میده سر روان دي. د اوس لپاره یوازې شربتونه دي. پراتلونکي کې دوه پلانټونه نور تر نظر لاندې دي چې هغه کار ورکو چې یو پودر باب دي سپال سپورن ورته ویل کیږي او دوم چې دي ساشه پودر دي، دریم ټابلیټ دي دا تر نظر لاندې لرو.
په کندهار کې د درملو فابریکه لرونکي وایي منظمه برېښنا نه لري او هم خام مواد په سختي سره د بهرنیو هیوادونو راوړي چې دا ستونزې د دې صنعت په وړاندې سترینګ ونی دي. د یوې فابریکې مسول محمد اکبر وایي که منظمه برېښنا ورکړل سي او په کور دننه د خام موادو برابرولو لارې چارې پیدا سي نو دوی کولای سي د درملو تولید زیات کړي او آن بهرنیو هیوادونو ته صادر کړي.
موږ د دولت سره غوښتنه اولنې د برېښنا کم ده. تقریبا په دوی کې د تو نو ساتو برېښنا پېرل موږ لرو. اول موږ د دولت سره غوښتنه ده چې برېښنا مایه کې او بل موږ لوی خام مواد دي. موږ خام مواد اکثر د هندوستان او چین سره ځي. د هندوستان سره روابط کته دي، چندای نه راځي ځکه په هغه پر مختلف لار راځي او د دغه خام موادو په راوړلو کې اسانتیا راته برابر کړي. د پروسه یې څه مغلقه ده، د پروسه یې ساده او اسانه کړي نو دلته به د کار زمینه به مساعد سي. زموږ پر جی ډی پی به تاثیر وکړي، جی ډی پی به لوړه سي او واردات به راکم سي.
بلخوا د کندهار د صنعت او معدن خونی مسولین وایي په دغه ولایت کې درې فابریکې شاوخوا 200 ډوله درمل تولیدوي. د معدن خونی مشر سید سرور امانی وایي د هیواد په کچه په معیار برابري دوه نورې لوی فابریکې شپن فارما او کوثر سینا د جوړېدو په حال کې دي چې د دوغ فابریکو په فعالیدو سره به د کندهار د درملو اړتیا شاوخوا 40% پوره سي او د تولید اندازه به 1500 کلمه درملو تل ورسي.
درې فعال کارخانه لرو چې تقریبا د 200 کلمو په شاوخوا کې د دې درمل تولیدیږي او دا چې تر ټولو غټه کارخانه چې فعال ده هغه سونو فارما ده چې 160 کلمه درمل تولیدي او ممدارنګه امکو فارما د چې 9 کلمه درمل تولیدي او ابن عیات د درملو کارخانه ده چې ولس کلمه درمل دوی تولیدی چې په مجموع کې د 200 قلم په شاوخوا کې د درمل تولیدیږي او ډیره ښه نتیجه هم ورکړي ده.
اوس مهال افغانستان ته د پاکستان، ایران، هند او نورو هیوادونو درمل واردیږي، خو د خلکو له لوري د وارداتي درملو پر کیفیت نیوکه کیږي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخ کې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
سعودي عربستان په پام کې لري چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې په میلیارډونو ډالر پانګونه وکړي، په لسکونو میلیارډ ډالر. د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان د خبره د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په ټلیفوني مکالمه کې وکړه. ترامپ د دوشنبه په ورځ د خپل لوړ په مراسمو کې ویلی وو چې هغه ممکن په خپل بهرنیو سفرونو کې لومړی سفر سعودي عربستان ته لاړ شي. تفصیل په دې راپور کې
د سعودي عربستان ولی عهد محمد بن سلمان په ټلیفوني تماس کې د امریکا نیوی ولسمشر ډونالد ټرمپ ته نه یوازې سپین ماڼۍ ته د هغه د ستنېدو مبارکي ورکړه، بلکې ټینګار وکړ چې ریاض به له امریکا سره خپل پانګونه او سوداګري ډیره پراخه کړي. د سعودي ولی عهد ټرمپ ته ویلي چې هیواد به د امریکا له متحده ایالاتونو سره خپل پانګونه او سوداګري په څلورو کلونو کې 600 میلیارد ډالرو یا ممکن تر دې هم زیاته کړي. د دغو ټلیفوني خبرو جزئیات د پنځشنبه په ورځ د سعودي عربستان دولتي خبری آژانس خبره کړل. ډونالډ ټرمپ د دوشنبه په ورځ د خپل لوړې په مراسمو کې وویل چې سعودي عربستان د 1500 میلیارد ډالرو په ارزښت د امریکایي محصولاتو رانیولو ته غاړه کېږدي، نو دای به د بهرنیو سفرونو لپاره سعودي عربستان د لومړی هیواد په توګه وټاکي. ټرمپ د خپل لومړی دورې په جریان کې له سعودي عربستان سره نږدې اړیکې درلودې او د هغو څلورو کلونو پر مهال چې ټرمپ واکې وو، ریاض د ټرمپ د زوم او پخوانی سلاکار جارد کوشنر لخوا تاسیسي شرکت کې 2 میلیارد ډالره پانګونه کړې وه. دا څرګندونه ده چې سعودي عربستان به د متحده ایالاتونو په کومو سکتورونو کې پانګونه وکړي، خو د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د راپور له مخې متحده ایالاتو په وروستیو کلونو کې په زیاتېدونکې توګه د سعودي عربستان د تیلو پر صادراتو خپل تکیه کمه کړې ده، هغه څه چې له لسیزو راهیسې د ریاض او واشنگټن د اړیکو اساس و. سعودي عربستان په امریکا کې پر جوړو سوو وسلو او دفاعي سیستمونو ډیر متکی دی چې شي د دې تازه پانګونې یوه برخه وي. سپین ماڼۍ د پنځمې په ورځ په یو بیان کې د سعودي عربستان د ولی عهد او د امریکا د نوي ولسمشر ترمنځ د ټلیفوني خبرو موضوع تایید کړه او وی ویل چې محمد بن سلمان او ډونالډ ټرمپ د منځني ختیځ د ثبات په سیمه کې د امنیت د پیاوړتیا او د ترهګرۍ پر خلاف د مبارزې پر هڅو هم بحث وکړ.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ هیله ښکاره کړه چې د ایران اټومي کړکیچ په لدی پرته چې اسرائیل مجبور شي چې پر ایران حمله وکړي حل شي. ډونالډ ټرمپ پرون له خبریالانو سره د خبرو پر مهال په سپینه ماڼۍ کې دا خبره وکړه او کله چې له ده پوښتنه وشوه چې آیا د ایران پر اټومي تاسیساتو به د داسې کوم برید ملاتړ وکړي، ده وویل زه دې پوښتنې ته ځواب نه ورکوم، خو په خبره په دې هکله به ژر لوړ پوړي دولتي چارواکي خبرې سره وکړي. ښاغلی ټرمپ یا دا خبره هم وکړه چې هیله من دی چې دا موضوع له اندېښنې پرته حل شي او دو ویل چې رښتیا به ډیر شوي چې کله اضافي اقداماتو پرته دا مسله حل شي بهتره به وي.
له خبرونو ور اخوا
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت دفتر یا یوناما وایي په افغانستان کې طبي یخچالونه د ویل کېدو په حال کې دي. وړاندې به په دې اړه تفصیل درکړو، خو نن د جنوري 24مه د زده کړو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو زده کړو ته لاسرسی بشري حق او په نړۍ کې د سولې پرمختګ لپاره مهم رکن بللی دی، خو په افغانستان کې نجونې له دې حقه بې برخې او نارینه زده کوونکي او ښوونکي بیا په دې برخه کې له ګڼو ننګونو شکایت لري. د زده کړو د حقونو افغان فعالان وایي که د دې هیواد د زده کړو سیستم په اوسنۍ توګه روان وي، د افغانستان سم نیمای نسل به نالوستی او پاتې نورو به یې بې کیفیته زده کړې کړې وي. د طالبانو حکومت د پوهنې لوړو زده کړو ویندویانو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ته ځواب نه دی ویلی. فیروزه عزیزی راپور لري.
نن په نورو هیوادونو کې د زده کړو نړیواله ورځ داسې مهال لمانځل کیږي چې په دې ډګر کې د پرمختګونو لوړو موخو ته رسیدلې او لا یې هم د جرولو په لاره کې دي. خو افغانستان د نړۍ یواځینی هیواد دی چې سم نیمایي قشر یعنې نجونې له زده کړو محرومې او نارینه زده کوونکي تر ټولو په لومړنیو اسانتیاوو کې په زده کړو بوخت دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي او د لسم ټولګي زده کوونکي حفیظ الله ازادي راډیو ته د خپلو ښوونیزو ستونزو په اړه وویل.
زمونږ د سپینغر پوهنې امریت اړوند چاهل ګزیلې څه چې یو نیم زر زده کوونکي پکې درس وایي، تعمیر یې ډېر وړوکی دی. په دې سړه هوا کې زیاتره خیمو لاندې زده کړې ته ادامه ورکوي. نور مشکلات هم دي چې د اوبو مشکل دی، د کتابونو مشکل دی او همداسې ډېر مشکلات لري.
د پکتیا ولایت اوسیدونکي او د دولسم ټولګي زده کوونکي چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي هم ازادي راډیو ته وویل.
درسونه مو اوس مهال هر روان دي خو په اوسط هڅې توقع کې نه دي. موږ د معرف څخه غوښتنه دا ده چې زموږ درسونه په لوړ کیفیت څخه روان کړي. د معرف څخه مو غوښتنه دا ده چې موږ ته مسلکي ښوونکي او منظم چاپېریال چمتو کړي. بل د درسي موادو په برخه کې کمواله لرو او د علمي تجربه نشته. له سم منظم لابراتوار او ساينس لیب کمپیوټر لیب په لوړه سطح نه لرو.
د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان د جنوري 14مه د زده کړو نړیوالې ورځې په نوم نومولې او زده کړو ته یې لاسرسی د انسانانو بشري حق او په ټولنه کې د پرمختګ مهم اصل بللی دی. خو په افغانستان دننه یو شمېر نجونې زده کوونکي وایي د طالبانو د حکومت لخوا له زده کړو راګرځولو سره هر ډول هیلې بایللې او خپل راتلونکی تیاره ویني. د کابل ښار اوسیدونکي راهیله سروري د نهم ټولګي زده کوونکي وایي چې طالبانو پرې زده کړې بندې کړې. دی ازادي راډیو ته وویل.
وقتی نیمه پیکر از جامعه فلج باشن و یا به طور مکمل غیر فعال باشه، یعنی شما فکر کنین، تصور کنین،
پس خپله تصور وکړی کله چې د ټولنې سم نیمایی زده کړې او فعالیت فلج وي، د هغې ټولنې راتلونکی به څه وي، هم له اقتصادي اړخه او هم له نورو اړخونو.
د خوست ولایت اوسیدونکي هریوا چې د اتم ټولګي زده کوونکي وه او د طالبانو د حکومت لخوا د بندیز له امله له زده کړو بې برخې ده هم ازادي راډیو ته وویل.
د ښوونځي په بندیدو سره ډېرې اندېښنې لرو. یو تعلیمي محرومیت دی، یعنې نجونې د زده کړو له حق څخه بې برخې کېږي. د هغوی تعلیمي پرمختګ اغېزمنوي او د راتلونکي لپاره یې فرصتونه محدودوي. همدارنګه رواني ستونزې هم موږ ته پیدا شوې دي چې د بې باورۍ احساس دی، غم دی او بې انګیزه توب دی. همدارنګه د ښوونځیو بندېدو له امله د ښځینه نسل په هوای او ګډون په ټولنه کې کمیږي چې د ټولنې پر پرمختګ منفي اغېزه لري. اوس وخت کې ورځې راباندې ډېرې سختې تیریږي. همیشه غم د راتلونکي راسره وي او هر ورځ په خفګان راباندې تیریږي.
د یادونې ده چې د طالبانو حکومت له نږدې درېو کلونو راهیسې په ښوونځیو کې له شپږم ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو په زده کړو مطلق بندیز لګولی دی. ځینې ښوونکي بیا د کمو امکاناتو تر څنګ د کمو خواګانو شکایت هم کوي او وایي چې له دې عمله نسي کولای خپلو ستونزو ته رسیدنه وکړي. د خوست ولایت د علیشیر ولسوالۍ یو اوسیدونکي او د ښوونځي ښوونکي چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل.
موږ له دولت څخه همدا غوښتنه دا دي چې دوی د ښوونکو ظرفیتونه لوړ کړي، ښوونکو ته معاشونه لوړ کړي، مسلکي او وړ ښوونکي په دندو باندې وګماري. اصلا په افغانستان کې معرف یوې ژورې او بنسټیزې اصلاح ته اړتیا لري. هغه که د نصاب په سطحه باندې وي، که هغه د ښوونکي د ګمارنې په سطحه باندې وي، یوې ژورې اصلاح ته اړتیا لري چې دولت پرې دا کار وکړي.
د زده کړو د حقونو ځینې فعالان د افغانستان د زده کړو اوسنی حالت ځورونکی بولي او وایي که دا وضعیت همداسې له ستونزو او کړاوونو سره دوام وکړي، د افغانستان راتلونکی سم نیمایي نسل به نالوستی او پاتې نورو به یې بې کیفیته زده کړې کړي وي. له دې ډلې د زده کړو د حقونو فعال او د پوهنتون پخواني استاد فضل هادي وزین ازادي راډیو ته وویل.
تعلیم او تربیه وضعیت په افغانستان کې ښه نه ده. کو همدغه حالت هم داسې دوام وکړي، نو زه ګمان کوم چې زموږ د پوهنې په ډګر کې به زموږ حالت په ښه نه وي او د دې منفي نتایج کلونو وروسته معلومیږي، ځکه چې دا خو داسې حالت نو مکمل نسل بې سواد پاتې کېږي. یو بله مهمه خبره دا ده چې انګیزه هم تقریبا ورځ په ورځ د تعلیم او مکتب ته تګ او پوهنتون ته تګ انګیزه ته په الکانو کې کمیږي.
خغلې وزین وایي د طالبانو حکومت باید زر تر زر د انجونو پر مخ د زده کړو د دروازو پرانستلو ترڅنګ خلکو ته د نړیوالو په همکارۍ د خو او پرمختللو زده کړو زمينه برابر کړي. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت منصور احمد حمزه او د غشان د دوی د لوړو زده کړو وزارت ویان ضیا الله هاشمي د دغو شکایتونو په اړه د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان عمومي اسمبلی د 2013 کال د ډسمبر په دریمه د جنوري څلېرستمه د زده کړو د نړیوالې ورځې په توګه ونوموله او په دې اړه پریکړه لیکې د نړۍ د ټولو هیوادونو له حکومتونو سازمانونو بنسټونو او ټولنو غوښتي چې په لوړه کچه دې د ټولنې ټولو وګړو ته په مساوي توګه د زده کړو حق رسولو ته رغنده عملي او هر اړخیز مسؤلیتونه پر ځای او ورته کار وکړي. د ملګرو ملتونو د ښوونیز، علمي او کلتوري سازمان یونسکو په خپل ویبپاڼه د 2015 کال لپاره د زده کړو د نړیوالې ورځې شعار په نړۍ کې د ټکنالوژۍ په برخه کې د زده کړو په وسیله د بشري ټولنې پرمختګ اعلان کړی او ټینګار کړی چې ورځ په لیته په نړۍ کې ټکنالوژي د پیچلتیا په حال کې ده چې باید د همدې زده کړو په وسیله د ادارې توان ترلاسه شي.
دا سجی رډو سهارنی خبری مجله په منسنی سپه دول شپژنې په ټول افغانستان کې اوریدل شي. موږ خبرونه په انټرنیټ کې په سجی رډو .com کې اوریدل شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وای په افغانستان کې طبیعي یخچالونه د ویل کېدو په حال کې دي. یوناما په دې اړه تازه خبر شوی بیان کې د څښاک د اوبو او د اوبو لګولو په برخو کې د طبیعي یخچالونو پر اهمیت ټینګار کړی او ویلي دي چې اقلیمي بدلونونو د دغو طبیعي یخچالونو د ویل کېدو اصلي علتونه دي. یو شمېر افغانان چې له وچکالۍ اغېزمن شوي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي دي چې د اوبو د کمښت له امله د خپلو سیمو پرېښودلو ته مجبور شوي دي. په دې اړه تفصیلي راپور لرو.
یوناما چهارشنبه ناوخته په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې طبیعي یخچالونه د طبیعت او بشریت لپاره حیاتي ارزښت لري او څېړنو ښودلې چې د اقلیمي بدلونونو له امله دغه یخچالونه په تیرو 15 کلونو کې د ویلې کېدو په حال کې دي. یوناما په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې افغانستان له کلونو راهیسې دوامدار وچکالی تجربه کوي او په بیلابیلو ولایتونو کې د ځمکې لاندې اوبه د پام وړ کمی شوې دي. وچکالی نه یوازې د څښلو اوبو ته د خلکو لاسرسی ستونزمن کړی، بلکې پر کرنې چې د افغانستان د خلکو د معیشت لویه برخه له همدې لارې تمویلیږي ناوړه اغېز پرېښی دی. د غزنی ولایت اوسیدونکی حبیب الرحمن چې دا مهال د بزګرۍ په چارو بوخت دی وایي په دغه ولایت کې د اوبو کاریزونه وچ شوي دي. نوموړي په دغه ولایت کې د اوبو د کمښت له کبله د خلکو د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
ټول کاریزونه وچ شوي دي، اوس له ژورو څاګانو ګټه اخلو او د ماشینونو په واسطه اوبه راباسو. لویه ستونزه مو همدا ده چې کاریزونه بند شوي دي او اوس اوبه نه لرو.
د تخار ولایت د خواجه دکو ولسوالۍ اوسیدونکي سمیه چې د وچکالۍ له کبله اوس شبرغان ښار ته راکډه شوې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
ورسولی خواجه دکو اصلا آب شیرین نداره، آب میخره.
د خواجه دکو ولسوالی خوږی اوبه نه لري، اوبه په پیسو اخلي. د جامو وینځلو او نور اړتیاو لپاره بیلر بیلر اوبه اخلي. دلته خلک یوازې د څښلو لپاره پوهنی کې له 500 افغانۍ اوبه پیری.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت دفتر یا یوناما وایي چې په افغانستان کې نږدې 3000 واړه طبي یخچالونه شته چې شاوخوا 2500 کیلومتر مربع ځمکه یې پوښلې او تر ډیره دغه یخچالونه د هندوکش او پامیر په غرونو کې دي. د یوناما د معلوماتو پر بنسټ افغانستان یوازې 1942 یخچالي ډنډونه لري چې د څښلو د اوبو او په ورته وخت کې د اوبو لګولو په برخو کې د پام وړ اهمیت لري. په افغانستان کې د طبي یخچالونو د ساتنې په اړه د چاپیریال ساتنې د برخې کارپو محمد اقبال همدرد آزادی رادیو ته وویل.
که موږ چیرې یخچالونه ونه ساتو، د افغانستان سمسورتیا ته کار ونه کړو، شنه کمربندونه رامنځته نه کړو، له اقلیمي بدلونونو سره مبارزه ونه کړو او د ګلخانهیي ګازونو په کمښت کې خپل رول ونه لوبوو، نو له شک پرته چې د یخچالونو د ویلې کېدو لړۍ چټکه کېږي.
ملګرو ملتونو تر دې وړاندې هم په افغانستان کې د ځمکې لاندې د اوبو د زیرمو د کمښت په اړه خبرداری ورکړی و او ویلي و که په دې برخه کې اقدام ونه شي ښایي تر 2030 کاله د کابل د ځمکې لاندې د اوبو زیرمې په بشپړ ډول وچې شي. د یادونې ده چې افغانستان په وروستیو کې د وچکالۍ سربیره د سیلابونو، زلزلو، د ځمکې ښویدنې او د هوا د سړو څپو په څیر له ډول ډول طبیعي آفتونو سره مخامخ دی چې د ځینو نړیوالو بنسټونو په وینا د کمزورو زیربناوو، د سرچینو د کمښت او د نه مدیریت له امله د افغانستان د زیانمننې کچه د ناورینونو په وړاندې لوړوي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio